څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ساتران مخته وړي. السلام علیکم. فرانسه له امریکا غواړي چې خپل پوځیان له افغانستانه ونه باسي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په ننګرهار کې خبریالانو نن د الیاس دایي قاتلانو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال پر وژلو به د ژورنالیزم سنګر سون نه شي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل و غندل. چارواکي وایي د روزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وجنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي وجل کې د لغندلې دي. د دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د اسیا د څنګې مشر پاتریشا گاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. میرمن گاسمن ویلي د دایي وجنه له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوي خبریال فاتحه واخیستل شوه. د ختیځ زون خبریالانو د برید د غندنې ترڅنګ د جګړې له ښکېل لخوا وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون
له ښکېلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مه وژنئ. د خبریال په وژلو تاسو ته هیڅ لاسته نه ورځي. که دایي مو شهید کړ بل دایي راپورته کېږي. د ولس غږ پورته کوي. د ولس ستونزې راپورته کوي. د ولس حق له حکومت او له ټولو لورو څخه غواړي.
کابل پریس کلب بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي حکومت، ازادي راډیو او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه باید د دایي کورنۍ ته د دایمي معاش تابعیا وکړي. پکتیا او پکتیکا او د غراز بغلان کې هم خبریالانو په دې اړه غونډې کړي او پکتیا کې یو واټ هم د دایي په نوم نومول شوی. الیاس دایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کاوه پرون سهار د هلمند مرکز لښکرګاه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قمندانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ودانۍ تیره شپه طالبانو ته په لاس ورغلې. د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نه شاتګ کړی دی.
ترشتا و بجې امنیتي ځواکونو شاته کړی دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ ته میراث ځایونه و د مخالفین له لاسه لیدلي دي او هغه موسوراني باندې اخته دي. هغه ټول ته میراث له منځه وړي ورانوي.
د اورزګان والی له ازادي راډیو سره په بحث کې که څه هم په زغار د دهراوت سقوط تایید نه کړ خو وی ویل که د ملکیانو د مرجوب لویر نه وي امنیتي ځواکونه طالبان په شا کولای شي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه برید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی. د وزارت ویان طارق قاریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي خو د پولیسو یوې بلې سرچینې ویلي چې دغه برید کې څلور د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغې سرچینې ویلي چې برید هلته د ملي اردو پر یوه کنډک شوی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل لورته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي. د والی ویان د اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهال ونښته چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار برید پیل کړ.
بالاحصار تپې اړوند په پوسته باندې طالب وسلوالو یوه بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ شول. لس طالبان وژل شوي، 15 نفر زخمیان دي. په تعصب سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان، 2 نفر زخمیان شوي دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړی چې امام صاحب ولسوالۍ کې یې د ملي اردو د ثقیله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نږدې 150 سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. سیمه لرې پرته ده او ستونزمنه ده چې د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو سپیناوی وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی دی. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند د پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي کړکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدراعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته شوی او ډېر ملکیان همدې جګړه کې وژل شوي. د راپورونو له مخې حکومت پلوه ځواکونو پرون د نومبر په 12مه د ټیګرای ولایت ځینې سیمې ونیولې، خو دغلته زرګونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شول او د سودان پولې ته نږدې سیمې ته یې پناه یووړه. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9مې په شپې باندې د تیګرای ملیشو لخوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوي وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. وروستی خبر همدا چې د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8,00,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځیان له افغانستانه ونباسي. د ننګرهار خبریالانو نن غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ بل دای راپورته کیږي.
دا بې وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنې.
تر څلور نیمو بجو وروسته بحث مو هم تر همدې موضوع را سرخی چې ولي او چا دا یو واشه او څرنګه خبریال خوندي شي.
پښتنې به یوه ورځ کېږي، د پښتنې به کېږي چې په څه دلیل
د افغانستان حکومت د ښځینه پولیسو شمېر زیاتوي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لا زیاتوي.
د خبرونې د سر راپور راخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځیان تر مهالویش مخکې وباسي، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړې کار وانخلي. فرانسه او د ناټو نور غړي هم په افغانستان کې پوځیان لري. اسمت چاروان له نور تفصیل سره.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوی دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دورین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل. دوی وایي زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به دوی ته ووایم. د فبروري په 9مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو، تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوري پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولي لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي، خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا هم هغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایی رسنه وی د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به ل افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال داګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوزیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوزیان وباسي.
د اسمت څاروان په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې پریږدي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوځیان به د مې تر میاشتې له افغانستانه وځي، خو د سولې د دغو خبرو چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ پیل شوي دي دوې میاشتې پوره شوې لا هم پر تګلارې موافقه نه ده شوې. بل لور ته نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسېږي نو افغانان به خپله پریکړه وکړي. څرنګه پریکړه؟ نور د ډیوې نادر په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسېدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلي عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرانس کې یې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی، خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورستی پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصلې کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلې جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرانس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوس مهال څه د پاسه شل ولایتونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډېری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسېدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا دې لپاره یو طریقه پکار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې، دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبرې پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو له ډلې یو همدا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکچي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار خبریالانو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژونکو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال په وژلو سره به هیڅ کله د خبر سنگر سوړ نه کړي. دوی وویل د دایي وژنه د بیان ازادۍ ته ټکان ورکوونکې پیښه ده، خو په خبرې د واقعیتونو د راسپړلو لپاره به لسکونه نور دایان پیدا شي او د دایي ارمان به پوره کړي. الیاس تایی پرون په لشکرګاه کې ووژل شو. له ننګرهاره سهار ګله میرزای راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو د هلمند لپاره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو خواشینی وښوده. د دوی له ډلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادۍ ګزار بولي او زیاتوي چې د خبریال په وژلو خبر له منځه نه ځي بلکې لسګونه نور دایان شته چې د دایي لاره تعقیب کړي.
لخکېلو لور غواړم چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبریال مو وژنئ، د خبريال په وجلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي کدايه مو شهید کړ بل دای راپورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولس تون راپورته کوي د ولس حق له حکومت او له ټول لور څخه غواړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی ویل چې خبريالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه نه جبرانیدونکي او نه بخونکي عمل دي.
پولیس د خوده مونږ سره خچلن وکي مونږ مو وژنه مونږ غریبانادي او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د مایک او د قلم نه.
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد ویل خبريالان د هیڅ چا نه دي خو د هر چا لپاره دي او باید وژنه بند شي. د وای ټول ننګرهار میشتي خبريالان د الیاس دایي وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولی.
نو دوی بي پري خلک دي د خبريالانو ژوند خوندي تابته باید تاسو پاملرنه وکړي ګني دا بشري جنایت ته. زه پوهیږم چې د یو خبريال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي. دا کریډیټ نه ده، دا مظلوم طبقه ده، دا بي دفاع خلک دي، دا ملکی وګړي دي، دا بي وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنه اید.
الیاس دایی چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استازی و تیره ورځ په مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي میندې چاودنې له امله ووژل شو او د مشتبه محمدي په نوم یو وروري ټپي شو. د هلمند د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکي الیاس دایی واده کړی و او د مهربان په نوم یوازینۍ لور ترې پاتې شوه. د نوموړي وژنه چې تر دې دمه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی په کور دننه او بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. خو په ننګرهار کې میش خبريالان بیا پر حکومت غږ کوي چې غلی پاتې نشي او د خبريالانو وژونکي پیدا او مجازات کړي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبريالانو سره د زور زیاتي پر وړاندې پت چلند د دې لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شي.
موږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې د هغوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنځيري وژنو ته د پای ټکی کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی په داسې حال کې وژل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووشل شو.
تاسو لا پیغامونو
زه سباول د تخار د ولایت اشکیلشت ولسوالۍ ته لږه مزد دایي صاحب مرګ دی وټر د ولو ډېره خوشحالي وکړو په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپسي دایي صاحب راشي موږ په کوم ورځ نه اورېدلې پر اډو کې موږ په پښې جاګر ته خدای ته اورېدل په شکل کوي الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ورنصیب کړي الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي الله دې د وطن مشوره په خپل قهر او غضب اخته کړي الله دې هیر او زبر امن سره نابود کړي دای صاحب یو دې وطن دوست یو دې د خپل پرس یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نه کړل بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښي خدای دې په شپه وبخښي.
زه د کندهار وایا اسدالله او په خبره کوم ما پیغام را دی دې خوشینه کولو دې د خپل خپل ور ته مولاړې ته الیاس دایي په مرګ باندې دې خوشینه کولو او دا کسان کار چې دا کار کړی به چرنه وکي باید د قانون منګول ته و پر سخت سزا ورکړي عبرت واخې د نورو خبري اعلان ته ګواښ جوړ نه شي ډېر خوشینه یې ډېر د لکه خپل ورور مرسوي په دغه دولت کې موږ ټول نه ښانه د خبرې سره څخه په دې چې نو خبرې پر دې څه خبريالو کورنۍ ته صبر جميل غواړو چې ته د جنت دوس بخښنه غواړو الله پاک جنت ته دې دوس په نصیب کانه ان الله و ان الیه راجعون د ازادي راډیو کارتون کې تاسو له کوم د عزت سره غواړو الله دې د کورنۍ ته ډېر خبر ورکړي. السلام علیکم.
موږ کوم خبريال مشو الله پاک دې جنت ته نصیب کړي نو ځان یې په شنو خبران کار کاوه دا تا وجل وی پر طالبان په غاره نه خل نه خل یم دغه طالبان او وجل یا طالبان پنجابین دي خو رسول الله ورونه سره د سعودي له دې په سره دا نن چې کوم خبري ول وجل سوی دي دا تل ګلا عبد دا سي سره او موږ خو سره غوډه ورې دي له دې نه والله تعالی له وجل نه سره ورته سلام ته احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تر څلور نیمو بجو وروسته بحث لرو. د بحث موضوع مو د خبريالانو خوندیتوب دی. د روزګان چنار ټول سوالی کې طالبان او لسکونه ملکی خلک برم تکړي او وهلي دي ویل کېږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالي تاوړل د دې ولسوالي لاري له نشتې څلورو میاشتو رئیس طالبانو بندې کړې دي او خوراکي مواد نور پرېښتي ل ترين کوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري
چارواکی وای د اورزګان په چنارتو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او وروسته یې وهلي او ډبولې دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان هغه مهال طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي. ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وایي توکي ترې ګرځولې دي.
زما ورور د سخت ولوټ کول عذاب نه بار ټول لیکل دي خو نو دا څه کښې دغه نه و. زما ورور یا ملکی خلک و یا کشنیان و دا څه زغات هلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچه لارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کښې را انتقالوي. نور دوی رخصت کړي دي مالونه چې چا څه رابر کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي هغسې پتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه دې په لاس ورکوي دی نو
د چنار ټول سوالی و اوسیدونکو نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې د یادو برنتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي. نور محمد وایي د دې د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمیر برمتسوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلې هم دي.
بنجیان دي بنجیان دي خلک تقریبا د تلوس لپاره شخصي خاګونه څخه نیولې دي چې څلور پنځه یې وژلې دي په وهلو کښې او نور خلک یې زخمیان دي ډېر سخت یې وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ یې د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه. پر چنارتو ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي. د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه. د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغان پولیسو په لیکو کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره مسعود اندرابي له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت له دغې بهرنۍ ادارې سره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره هڅې کوي. ملالۍ بشیر د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې له رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکوونکي او د پولیسو په لیکو کې څومره ښځې دي او د دوی اوسنی شمیر څومره ته لوړول غواړي. اخلي امینی په ځواب کې وویل
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې را جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره او د دې روډ ماپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید 10,000 ښځې ولرو ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروسپارل سي، رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 مېرمنې ولرو پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد 10,000 وي او اوس 4,050 مېرمنې دي موږ سره 4,050
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسې مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا د یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، د یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب هغه ستونزه درلودله. هلته هم ځورول کېدې، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته لغې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله، او دغه روډ مپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس څلور زره، د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي. دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه، یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو، چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده. په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده، چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 40,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي، دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپله د پولیسو لپاره جوړ سوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چه بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ سوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو، چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې، او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تیر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکوي، د لسانس او د ماستری، او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې. د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیس او نرسیا لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه او باندې عملي کوو، موږ ښځو ته ډېر انعطاف پذیري لرو، او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیس مروه امینی:
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1,03 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمیده خنمرنګ پر استول اسمس کلی کی د شهید دای شهادت په هیڅ کله ده حقیقت شبه کونګ نه کړی. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي: طالبان او حکومت باید د سولې خبرې را لنډ کړي، کنن سولې ونشي سبب یې څه کړو. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي: د الیاس دای قاتلان مجرمان دي، او دا برید پر ټولو رسنیو او ټول هلمند برید دی. د شهید دای له کورنۍ او ازادي راډیو سره په غم کې شریک یو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: الیاس دای بې طرفه خوش ژبی، د شو اخلاقو څښتن وو. دانش افغان د جلال آباد پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: رښتینی شخص شاغلی دایی را شهید کړ. قاری محمد مدنی له نورستان پر استول اس ام اس کې لیکلي دي: پر الیاس دای برید یو ظالمانه، او د مظلوم ولس پر ژغ برید وو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي: دای خو شهید شو، خدای دې د هغه ورور ته صحت ورکړي چې پرون له ده سره د 14 پر مهال یو ځای ټپي شو. عبدالرحمن پراستولی سمس کې لیکلی دی هغه چا چې الیاس تایی وشلی دا جرأت هم نه لري چې ووایي چې دا کار ده کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بحث لرو. د دې بحث موضوع مو د خبریالانو خوندیتوب دی او تر لویه سره د الیاس تایی د وژلو مسله هم په دې بحث کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی وجل کېدل غندلې. دغه سازمان په خبرپاڼه کې د دوی د آسیا د څانګې مشر پتریشا غاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخوي. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی او د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازی دواړو ویلي چې امنیتي ځواکونو له دهراود شاتک کړی دی. کابل کې موټربام چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې وشوه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوې دي. د والی ویاند وایي چې جګړه نیمه شپه هغه مهالون خطه چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار کې په امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکوي. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمېر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پنجشنبې په سهار په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر مقناطیسي ماین وچاودید. خبریال ولې وژل کیږي او څرنګه خوندي شي په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث په لومړۍ برخه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام نظامی، د ولسمشر اشرف غنی د رسنیو د برخې سلاکار نبی مصداق، او په وروستۍ برخه کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر راسره یو ځای شوی دی. دا بحث د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په ژوندۍ بڼه خپور شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمۍ پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې
دا شخ ولې غلی شو. الیاس تایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د بې چاودنې پر مهال ووژل شو. په دې خبرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبرې کوو. ولې خبریال وژل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بېلابېلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا بې طرفه انسان ولې باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډېره قرباني یې ورکړې ده. نږدې درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله حنانزی د ځانوژونکي برید د حملې د راپور ورکولو پر مهال ووژل شول. د خبریالانو شخ ولې غلی کیږي په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادل بهرام نظامی راسره د ټلیفون په کرښه دی. عادل جان، همدا پوښتنه که تاسو ته راځي کو چې خبریال ولې خوندي نه دی په افغان ټولنه کې؟
زه اول تسلیت لرم د رسنیو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډېره غټه ضایع ده د افغانستان ځوان نسل ته په تېره بیا د رسنیو کورنۍ ته. دا خو که ځیر شو قوانینو ته، مقرراتو ته، په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبریال وژنه نه درغلي. هغه تاسو چې ووایې هغه کس دی چې بې طرفانه خلکو ته هغه مواقعي پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یوه داسې یوه جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیڅ چاته نه څرګندوي. او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبریالان دلته هره ورځ موږ قرباني ورکوو.
جبهه واضح نه ده چې اوس د خبریال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه هست هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غاړې ورسوي، هغه ناخواله چې په ټولنه کې دي هغو ته باید حداقل توجه وشي که دا خبریال نه وي او دا ناخوال برملان شي. خدا دا خوب یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځته رسي. نو د زه فکر کړم چې د خبریالانو وژل په افغانستان کې یو آگاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلک رشت وکړه، د افغانستان په خپل افغانستان رشت وکړه. دلته مو متوجه یو چې کلیدي کلیدي اشخاص کلیدي کلیدي شخصیتونه دلته وژل کی
په تیره بیا خبره ما نه عادل جان بهرام نظامی د ولسمشر درسنیو د برخه سلاکار او تجربه کار په خوانی خبریال نبی مستاق، ستاسو په باور دا څوک دی چې خبریال غلی کوي او نه پریشتي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
مرحوم الیاس دایي له شهادت نه خبر شلم. واقعا چې دا یو ما ته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان له بده مرغه اوس خطرناک ترین ملک د ژورنالیستانو د پاره شوی. نو دا څو کوي اول خو دا چې د خرابې کوي، د بمونه غورځوي، ماینونه کېږدي، دا خو ټولو ته معلوم ده. اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیستی او په شهادت رسوي، دا نو واقعا چې یو بشری جنایت ده، یو جرم ده. او د دې ټولو پوښتنې به یو ورځ کیږي، یو ورځ د دې پوښتنې به کیږي چې په څه دلیل. ځکه خبریال خو هغه کس ده چې ډېرو مشکلاتو سره په صحنې ته ورنوځي او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي، او دا خپل څه چې دی خپل عقیده لري، نه غواړي چې هغه د ده د راپور یوه برخه وګرځي. دی خپله بېطرفي پاکستاني
مساق سه محترم، څنګه کېدی شي چې خبریال خوندي پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتي ادارې په دې کې پاتې راغلي دي؟ ځینې کسان دا وایي چې خبریال باید په خپل ځان وساتي.
په رښتیا سره چې دغه لوی ملکونه مثلا امریکایان چې دلته راغلل، غوی سره خبریالان راغلل، د خبریالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نن نفر یو سره معذف کړي وو چې غوی به په خپل یو ځای ته بول او ورته خودل به چې څه شی دوی وګوري او څه شی راپور ورکړي. خو موږ خبریالان د دغه ترتیبات نه لري، نو په هغه ځای کې چې دوی کار کوي مطلبدار د حکومت مقامونه ورسره با خبره دی. خو غوی تر یو اندازې پوری باید کوشش وکړي چې دای داسې په یو صحنه ته داخل نشي چې د ځان لپاره خطر وي، او یو راهنمایی باید ورته وکړي، او بل دا ده چې دای خپل هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سمه ده مستاق صاحب، او بخښه دا خبره خو ستاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دو کال مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان ووژل شول، دوی د یو ځان وژون کې برید د پیش د راپور لپاره سیمه ته ورغلی وو چې هلته بیا بله چاودنه وشوه، او د درې سره محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی ووژل شول. لیکن الیاس دایی په خپل موټر کې وو، په لشکرګاه کې روان وو، د لشکرګاه امنیت هم خوندي دی او مقناطیسي ماینې د دل موټر سره یو ځای کړی دی. د دې مخه به څرنګه نیول کیږي؟
دا مقناطیسي بم واقعا چې ډېر لوی چیلنج ده، ځکه دا ډېر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده، او دوه رقمه کیږي چې دا خطر متوجه کی. یو خود مخکې له مخکې نه وخت تعینېږي، او بل دا چې په ریموټ باندې هغه الوزول کیږي. نو تروسه خو چې د ټول خلکو دغه مقناطیسي بمونه کې په لمانځه تللي دي، دوی نه دي کړي چې پیدا یې کړي چې دا په کوم ځای کې یخی ده، څنګه ده. اما توصیه داده چې مخکله دې چې موټر ته فرای ورخیږي یو دو دقیقې درې دقیقې باید چرچاپیره وګوري چې دا بدبخت ماي په کوم ځای کې نه وي چسپېدلی او کوي فورا نورو ته مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې حتی دا وچي وي چې هغې کې لرې کېدي غ ځای نه بله چاره یې څه شی نشته. نو خلک عمر غریب دي او خلک په 1000 روپۍ 2000 روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي. مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو 500 ګون یا 1000 ګون په لاس کې ورکړي ورته ووایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بېله دې چې پوه شي چې دا څه شی ده خو وزي هماغه کار کوي. نو ټولنه باید مطالعه شي ټولنه د هغه پورې رابط لري چې ټولنه څومره متحده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره.
عادل جان بهرام نظامی ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څنګه تر خلکو رسوي؟ او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه سیستم هم شته.
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولري او پرتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به متشفکی بمونه رسمانه نه رلویږي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردېږي دا مسؤلیت حکومت دی باید دومره قوي هغه ولري تکراومه اپراتیسي کشفي ارګانونه ولري چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دوی څه وایي؟ بله وبخښئ کامدا مستاق صاحب نه پښتنه وکم چې د ولسمشر د رسنیو د برخه سلاکار دی. مستاق صاحب څنګه حکومت به څوکي څومره کولای شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغه ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمونږ کشفي زمونږ عملیاتي برخه د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا کچسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لاقل دوی باید دغه پیدا کړي چې دا څوک جوړوي د کومه ناراضي او تر څو بیا اصلي باندې ته ولاړ شي او دغه ځای نه دغه خبرې مخنیوی وکړي. نور خو نو جنګ ده نو په جنګ کې دغه کار چې پېښېږي هر څومره چې وشي
دلته د جنګ خبره ستاسو په ځای ده. په جنګ کې خلک وژل کېږي لیکن خبریال هغه څوک دی چې د جنګ دواړه خواوې خبروي. عادل جان بهرام که چېرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کولی شي ستاسو په باور؟
نه تنها د خبریال مسؤلیت او ساتنه د حکومتونو مسؤلیت دی ټولو وګړو دی. درسته ده چې جنګ دی هم دا جنګ هم داسې نه دی چې د خطن شروع دی یا نوی دی. 40 کاله کې په وطن کې جنګ دی بیا د 40 کاله خو تاسو وینئ چې د افغانستان د حکومت د هر دور کې ډېر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هیوادونه په تېره بیا د امریکا او متحده ایالتونو ټولو په خپل واسطه دلته خپلې مرستې کړې دي اما مسؤلیت یې موږ ته دی موږ ته کړو. خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنگار یا خبریال نباید تلف شي خبریالان نباید هدف نیول شي او که هدف نیول شي دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به حکومت خو به یوې خواته کېږدو چې نشي کشفولی اما بلې خواته موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدن دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغه واقعیتونه بیانیوي او دا واقعیتونه نه غواړي چې د خلکو واټ ته ورسي مطلقا مسئولیت حکومت دی. دوکه شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نی، ولکه یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی. دلته هغه د کشفی ارگانونه څه شي کا، دلته استخباراتی ارگانونه څه شي کا
دلته یو بله عادل جان بله او بخش احساس خبر نیستم. دلته یو بل سوالم ده، مثلا په افغانستان کې چاودنه وشي، خدا نخواسته په کابل کې چاودنه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په نورو رسنیو کې ټول خلک لکه څنګه چې استاد وایسي د انتقاد ګوته حکومت ته نیسي، په دې کې شک نشته. د مستاق صاحب هم دار سره تاییدوي، لیکن په عین وخت کې هغه کسان چې د افغانستان د اوسني نظام په ضد دي، هغوی له دې چاودنې دومره ګټه نه اخلي لکه څومره چې د حکومت له انتقاده کې استفاده کوي. دغه برخه کې به توازن څرنګه ساتل کیږي؟
و کوریا دا ولې مقابل ګټه نه اخلي؟ مقابل ډیره ګټه اخلي، دقت چې هغه افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ضعیفه کوي، چې موږ دومره قوي یو، چې موږ په یو ډیر عادي شي باندې موږ ډیر قوي قوي خلک د بین وړلی شو. دلته حکومت ضعیفه دی، دلته دغه دی، ډیره غټه ګټه ته اخلي. درسته ده چې انتقادونه په حکومت باید انتقاد پرې وشي، ولې حکومت په دونه توانې چې دی دلته قوي قوي کدرونه وګماري، ځای په ځای کا چې دی صحیح فعالیت وکړلی شي. خو یو خبره ده چې دا هر وار د افغانستان ولسمشر هم په دوباله ډېر جدي تاکید کړی دی چې اداري فساد هغه منبع ده، هغه سرچینه ده چې موږ د هر چیرې د ناخالصه مخامخ کوي.
څه باید وشي چې خلک خوندي پاتې شي، خبریالان خوندي پاتې شي، نور خلک خوندي پاتې شي؟ دا خوب یعنی یو د حل لاره کته وړاندې ستاسو لري.
د حل لاره خو هغه ده شروع ده چې د سولې پروسه ده، او د سولې پروسه باندې باید جدي کار وشي. درسته ده چې دا خبرې به هوسي او څه وځندول شي، خو اما په غو کې هم بیا بین الافغاني خبرې دي، د افغانانو په فکر کې دي. باید په داسې مهارت باندې دلته کار وشي چې دواړه طرفه دو ته وهڅول شي چې دلته نه باید افغان وژنه باید بس شي. نو هدلته که هغه خبریال دی، حق ملک دی، که هم خلک دي، باید اول د افغان وژنې مخه ونیول شي. نو هر جنګ په خپل ختم کې یوه صلح لري. نو زه فکر کړم چې د هوستنۍ فرصت چې د افغانستان خلکو ته لاسته ورغلی، د افغانستان حکومت ته لاسته ورغلی، د دغو فرصته که عظیمه استفاده وشي، موږ به یوه موافقه ترسېدلی وو. او په ځند کې باید په تنګ معنی د کشفي او استخباراتي ارګانونه باید تقویه شي، هغې باید جدي خپل وظایفو ته متوجه شي. یو تعهد باید دواړه طرفه د جنګ پلویان باید ولیری، ځکه چې په بینالمللي مساقونو کې هم راغلی ده چې د ډاکټر وژنه، د ژورنالیست وژنه هیڅ کوم هغه نه لري، کوم بورد نه لري. او دا په دو باندې ډېر تاکید کی چې نه باید ډاکتران د بینې ولاړ شي، ځکه چې هغې دواړه طرفو ته هغه کا خدمت کوه، او نه باید ژورنالیستان د بینې ولاړ شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. سمندر صاحب، مننه چې خبرونه ته راغلی. ستاسو له پخوانی تجربې چې تاسو ټولنه لرله، او په هغه وخت کې له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، هغه وخت هم دا اندېښنې وي، همدا خبرونه وو، ګڼ خبریالان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي، تهدید شوي دي، کومې لارې چارې چې تاسو په هغه وخت کې خبریالانو ته ورښولې د خپلې ټولنې لخوا، هغه څه وي چې څرنګه کېدای شي چې خبریال ځان خوندي وساتي؟
اصل کې د ژورنالیزم اصول هغه مهم اساسات دي چې موږ همیشه دوستانو ته بخوا په دغه سي مواردو کې تشریح کړی، او همیشه مو سپارښتنه ورته کړې چې تاسو په ټولو ژورنالیستیکو کارونو کې بے پری اوسی، مسلکی اوسی، متوازن ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم غوره کوي. د دې تر څنګ مو همیشه خبریالانو ته پخوا او نن پورې وایي چې تاسو کوشش وکړئ په خپلو سیمو کې کار کوئ، کاري چاپیریال ته تګ راتګ ته دې ټول شیانو ته متوجه اوسېږئ، او هغه سپارښتنې چې یو شمېر نړیوالې مؤسسې لري یا زموږ ټولنې لرلې یا اوس هم لري، هغه دا وي چې همیشه تاسو یو شمېر ابتدایي امنیتي تدابیر همیشه لرئ.
همیشه چکل حرکت کوي یو ځای نه ګوري خوښام ګوري وسایلم چې کوي چې خدای نه خسته چاودیدون کې توکي نه انختی یا چانه یې درته یي دا راز چې کله دفتر ته ځي یا خو بیا چې موټر ته پورته کیږي یو شمېر تدابیر پام کې وساتئ چې کور ته ځي یا د دفتر ته ځي خوښه یو شمېر امنیتی تدابیر دي چې هغه معمولا کورنۍ نړیوالې ټولنې همیشه سپارښتنه کوي یو شمېر رسنۍ مهمې رسنۍ هم هغه سپارښتنې کوي خپل ټولو همکارانو ته خو افغانستان جنگي شرایط داسې دي چې دلته یو شمېر دغه تدابیر یا یو شمېر دغه سپارښتنې حتی نشي مراد کېدلی یو خدای دی چې د افغانستان رسنۍ ټول هغه امکانات نه لري محدود شمېر رسنۍ دي چې هغه امکانات ډېر دي یا بهرني تمویل لري یا بهرني هیوادونه پورې ارتباط لري پاتې یو شمېر لوی رسنۍ چې کور دننه امکانات لري هغه دغه سي تدابیر کله کله خوندي تدابیر ساتي یو شمېر نمودونه لارښوونې حتی چاتي لارښوونې ویډیوي اډیوي لارښوونې ورکوي دوستانو ته خپل همکارانو ته وسایل ورکوي همیشه چې دوی کاری ساحه ته ځي یو شمېر امنیتي وسایل یا خوندیتوب وسایل ورکوي چې هغه نه استفاده کوي هلمند هم یو شرایطو کې چې هغه ټول ولسوالۍ په ټول وخت همیشه جنگي شرایطو جنگي وضعیت دی یا تازه موږ هلمند کې جنگ تیر کړی هلته دغه شي حالت کې دغه ټول تدابیر په پام کې نیول ډېر بستونې ډېر به سخت یو خبرنګار سره او هغه سیم قنات هم نشته الته هغه چې خوندیتوب د پر هغه سی تضمین هم نشته حکومت خپل یو عالم ستونزې لري د خپل چارواکو د خپل مامورینو خوندیتوب نشي کولای څو بیا پاتې شي جرنالیست ساتنه ته
مننه سمندر صاحب مسرق صاحب سمندر صاحب خو سرګندونه تاسو واوریدل دی وای چې حکومت خپل ستونزې لري په داسې حالت کې چې حکومت هم مشکلات لري او بیا هم د خبريال خوندي یو څوک چې هغه د دوړو لوريو خبرونه تر خلکو پورې رسوي څنګه ځان وساتي او څه باید وشي آیا د بیان ازادي خلی شي
نو کدي بیان ازادي د غلي کولو خبره واخو یو ژورنالیست بم په صحنه کې نیوي دوی به هم داسې د خپل دفترونه راپورونه جوړوي او د خطرونو ته بزانونه نه ورمخته کوي دا چې دوی هر یو د هلمند په شان چې هلته دا د درې هفتې شوې جګړه روانه ده شپې ورځ دی او داسې یو صحنې که دی ځي چې معلومات راواخلي و نوره دنیا د هغه نه باخبره کې دا د تقدیر او د تمجید وړ ده مونږ په دغه سي اشخاص نه تنها یوازې د مونږ په وطن کې بلکې په ډېرو ملکو کې سرونه راپورته کې او دوی په د ژورنالیزم په دنیا کې خپل رول ولوبوي او په تاریخ کې یو شی د ځان نه پرېږدي حکومت دا څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله کېږي چې جنګونه دي دلته بمباری دي او وژنې دي او ډېرو مشکلاتونو سره خصوصا د نولس شل کاله چې مونږ نوې ډیموکراسي دلته شروع کړې ده او هر څوک کولای شي چې خپل اواز پورته کړي دی هم مونږ جنجال تر ډېر اندازې پورې پیدا کړی ده خو لیکن د ډیموکراسۍ ابتدا همدغه سي ده په هر ملک همدغه سي ده او حکومت باید منظم شي باید په د ژورنالیستانو په نایو په د نورو ژورنالیستانو په برخه کې باید داسې کورسونه لکه چې سمندر صاحب وویل دغه وختن په وختن باید نو ژورنالیستانو باندې هغوته جوړ شي تر څو دوی پوه شي چې یوې صحنې ته چې ورځي څومره معلومات د هغې صحنې نه دوی لري چا سره دوی ځي په چا باندې دوی اعتماد کولی شي چې ځان سره یې هلته بوزي یا دوی پخپل دوی هلته ځي دغه ټول داسې خبرې دي چې یو ژورنالیست باید هغونه با خبره وي او په فکر کې وي او د دې هېڅکله دغه خپل ژوند داسې خطر ته ورونه غورځ ورته سره مخامخ نه کي چې د ده غږ خچپ شي مشکلاتونه ډېر زیات دي او د فساد جرړې د دې اوسني حکومت نه دي زموږ وطن کوچنی وطن ده او د طالبانو نه وروسته داسې پلان نه و چې د وطن څنګه جوړ شي یو وړې پیسې ډېرې زیاتې راغلې د هر طرف نه
او دغه خلکو چې هیڅ نه لرل هغه دغه میلیونران شول او دغه فساد موز د ټولنې و برخه ده.
عادل جان بهرام نظامی، د فساد موضوع د خبریال مسؤلیت سره څومره ارتباط لري ستاسو په باور؟
فساد یا اداري فساد هغه یو غمیزه ده چې هر برخه ته چې مخ کړی هغه برخه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. څه پاتې د امنیتي برخه نو دا سلسله کې تړاو لري، ځکه چې هلته که په امنیتي برخه کې یا په امنیتي ارګانونو کې مشکلات موجود وي، په مدیریت کې یې، په اداره کې، نو طبعا دا غمیزه منځته تللی شي.
سمندر صاحب، دا د فساد مسلې ته اشاره وشوه، په دې شک نشته چې ځینې راپورونه داسې وي چې یوه قضیه سیرل کیږي او په نړۍ کې هم دا مثالونه شته، بیا خبریال ژوند له خطر سره مخامخ شي، لیکن یو خبریال چې دی لکه الیاس دی چې د ورځني ژوند راپورونه ورکوي چې دلته جګړه وشو او هلته دا وشل شو او هلته دا کار وشو، او د راپور اتکای هم د خلکو په اوازونو باندې وي، د دې لپاره هم د فساد مسله مطرح کېدی شي چې دغه خبریال وشل شي د فساد له خطر؟
هلمند اوسنی وضعیت کې مونږ د یو خبرنگار، د یو مستعد، توانا، بی طرفه او مسلکی خبریال ژل چې دي، دې ته د فساد تړاو ورکو یا د فساد پیښو پورې د وژنه وتړو، د فکر کوم دا کاملاً یو تروریستي پیښه وه. او خبریالان په هلمند کې چې څومره دي زمونږ اکثره کوشش کوي چې د هلمند واقعیت هغه سې چې دي هغه چې خلکو ته وړاندې کړو. په تېره بیا د ازادۍ خبریالان چې ما عملاً هلته کار کړی، عملاً داز ما ټیم و همکاران مو دي، دا ټول سره ما څو کاله کار دي، ما ته معلوم دي مسلکي خبریالان دي، دوی په کار کې اصلاً دغسې مسایل دخیل نه دي. طبیعتاً دوی چې کوم کار کوي هغه تاثیر ګذار دی، تاثیر لري په ټولنه کې، یو خوا یا بل خوا خواشینی کوي، منتها دوی حقایق خپروي، دوی هغه څه خپروي چې ویني. او مونږ ته د ازادۍ پالیسي هم معلومه ده چې هغه همیشه خبر وړاندې کوي، خپله قضاوت نه کوي، خبریالان هم قضاوت نه کوي. نو دا پیښه یو تروریستي پیښه ده، باید وپلټل شي، باید جدي څېړنې وشي.
مننه سمندر صاحب. رحیم الله سمندر د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو له ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس، همدارس نبی مساق د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار، او عادل بهرام نظامی د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر. مننه له تاسو چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
بلتا مڑی مڑی ستا پشوندن کی مشتن بلتا